سلامونه اوریدونکو مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د جمعې ورځ او د اکتوبر 11 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساتګ هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پرابلل شوې جرګه تاسو ته معلومات درکوو. 19 پروګرام د مشال راډیو مجله هم لرو. په لومړی ورځو د دې ساعت خبرونه ته نن سهار وختي د بلوچستان په دوکۍ کې د کویلي پر یو کان په وسلوال برید کې شل مزدوران وژل شوي او وو ژوبل دي. نن د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا رابلل شوې جرګه پیلېږي او د لبنان د صحت وزارت ویلي چې پر بیروت په اسرایلي حملو کې 22 تنه وژل شوي او 112 ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې نن سهار وختي ناپیژندل شوو وسلوالو د کویلي په یو کان وسلوال برید کړی چې پکې شل مزدوران وژل شوي او و نور ژوبل دي. په وژل شوو کې د دریو مزدورانو تعلق د افغانستان سره و چې هلته یې د کویلي په کانونو کې کار کوو. د نورو زیاترو مزدورانو تعلق د بلوچستان د کلا سیف الله، دوکۍ، پشین او د صوبې د ځینو نورو پښتون میشتو سیمو سره دی. د دوکۍ د سرکاري روغتون یو چارواکي ډاکټر جوهر خان شادیزی ویل دی دوی ته د شلو تنانو مړی راوړل شوی او د پیخې ژوبل تنان یې ځای روغتونونو ته رسول دي. تر اوسه چا دغه حمله ذمہواری نه دا منلې. د سیمې پولیس چارواکو ویل دوی د پیخې پلټنې پیل کړې دي. نن د اکتوبر پر 11 په خیبر ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم لخوا رابلل شوې جرګه کیږي چې ورته پی ټی ایم د پښتنو عدالت هم وایي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د خیبر د جمرود پر ایګلل مکی په دې درې ورځنۍ جرګه کې به د لسکونه زره پښتانه په سیمه کې د رواني نامنې جبري لادرکۍ او د پښتون میشتو سیمو د طبي زیرمو او وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمېر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. پرون د خیبر په ریګیلل مکه د جرګې په کیم کې د غورزنګ د هغو درو پلویانو جنازې هم وشوي چې د اکتوبر په 9 د پولیسو په ډزو وژل شي وو. له دغه وروسته منظور پښتین ګډونوالو ته خپل وینا کې ویل چې د جرګې لپاره د پښتنو مشرانو او ځوانانو قرباني نه هېریدونکې دي. تیر شپه نا وخته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خیبر ضلع په جمرود کې د وزیر اعلی الیمین ګنداپور او ځینو نورو حکومتي مشرانو سره لیدلی او د 11 اکتوبر د جرګې په اړه خبرې کړې دي. د دغه لیدنې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال د منظور پښتین وینا وه چې دوی به جرګه خامخا کوي او زیات کړه که حکومت د ده او یا د غورځنګ د پلویانو شناختی کارډونه بلاک کوي او یا پر تنظیم بندیز لګوي خو دوی به بیا هم د پښتنو د حق لپاره خپل غږ پورته کوي.
جرګه د پښتون وطن روایت دی. د جرګې آنر څوک هم نه وي. مونږ او تاسو ټول پښتانه سره ولاړ یو. جرګه منتظم لري خو آنر نه لري. نو چې کله ټول پښتانه را ورسیږي دا غو د خپل روایت مطابق مشاورت وشي. هغه مشاورت پس به دوی خپل مطالبات او دغه حل څنګه ویني په هغه باندې حالت خبره وکړي.
پر دغه مهال وزیر اعلی الیمین ګنداپور ول چې دوی بحث کوي چې دغه جرګه په پوره امن توګه ترسره شي. د لغې وروسته دا چې پرون په خبر کې د کورنۍ او چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د صوبې د گورنر وزیر اعلی او د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ولیدل په خیبر کې پر کېدونکو جرګې او د حکومت لخوا د تا پر اجازه ورکولې خبرې وکړي. وروسته د وزیر اعلی هاوس نه پخپور شوی بیان کې ول شول چې صوبایي حکومت په دغه درې ورځنۍ جرګې په پوره امن توګه د ترسره کولو هڅه کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسلام آباد په قادی اعظم پوهنتون کې تیر ماښام د پښتنو پنجابي زده کوونکو ترمنځ انخته شوې. د راپورونو له مخې دغه انخته هغه مهال پیل شو چې کله د پوهنتون ځینې زده کوونکي په هاسټل کې دننه د پښتنو زده کوونکو کمرو ته ورغلل او د دوی سامانونه یې مات کړل. د قادی اعظم پوهنتون انتظامیه د دغه انخته په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي خو د انخته وروسته په یو نوټیفیکیشن کې سره لرنه تر د اکتوبر د 6 نیټې پورې د هاسټلو د تړلو اعلان کړو. پرز دکونکو یې غږ کړی چې هاسټل دې خالی کړي. بلخوا د اسلام آباد د پیمز روغتون یو چارواکي رضوان الله مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته ځینې ژوبل زده کوونکي ورولل شوي او درملنه یې روانه ده. د پوهنتون په انتظامیه کې د پوهنتون په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال به انټرنیټ او د موبایل ټلیفونونو خدمات هم بند وي. ټاکل شوی دا چې د شنګای همکارۍ سازمان غونډه به د اکتوبر په 15 او 16 په اسلام آباد کې وشي. بل خبر دا چې د لبنان د صحت وزارت پرون د اکتوبر په 10مه ورکړي چې په بیروت په اسرائیلي حملو کې 28 تنه وژل شوي او 118 نور ژوبل شوي دي. دا له هغې وروسته ده چې اسرائیلو په غزه کې په هغه سکول برید کړی چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. په دغه حمله کې د درزنونو خلکو د وژنې راپورونه هم دي. د لبنان خبرې ادارې ان ان آی ورکړي چې پر بیروت د شپې مهال دوه هوایي حملې شوي. په لومړۍ حمله کې یو اته منزله ودانۍ په نښه شوې، په دویمه حمله کې یو څلور منزله ودانۍ په مکمله توګه ړنګه شوې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن د خیبر ضلع د جمرود په ریګیلل مکې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا رابل شوې جرګه پیلېږي. په جرګه کې د ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا د بلوچستان په شمول د یو شمېر نورو سیمو څخه پښتانه ور روان دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران به هم په دې درې ورځنۍ جرګه کې ګډون کوي. دا وخت موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د ټلیفون په لیکه دی. فرحات، تاسو ته ستریم شي وایم او په دې اړه څه معلومات لري؟
دا څه لږه وختیم چې موږ ذکر وکړو په خبرونه کې چې بیګا تر شپې نه وخته پورې چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او بیا د پختون ژغورنې غورځنګ یا د دغه جرګې چې کوم منتظمین دي دا غوي ترمنځ ډېرې اوږدې خبرې وشوې. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د مرکزی کمیټې غړي دي، هغوی مشال ریډیو ته ویلي چې کومه جرګه چې د اکتوبر په 11مه نیټه یعنی نن په 10 بجې باندې پیل کېده، دا هغې وخت لږ وروسته کړل شوی دی، ځکه چې بیګا شپې ناوخته دوی ټینټونه لګول او د لایټونو او د بجلی بندوبست کاوه. تر نن سهار پورې په دې کار باندې خلک التکی لګیا وو. بیا ورسره دغه په جمرود کې د حاجی امیر محمد خان په اجره کې دغه یو جرګه هم روانه وه. نو د دغه مصروفیاتو لوجې به دا جرګه چې کوم ده نن ماسپخین د جمعې جمع نه پس چې کوم دی په 2 بجې باندې دا پیلېږي.
ښه، او فرهاد، دا سې راپورونه هم دي کله چې د وزیرستان د بنونه یا د خیبر ضلع د نورو ضلعونه یا د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعونه خلک ډېره په ګرانه باندې ور روان دي دغه جرګې ته. په ځینو ځایونو کې خاص کر په جنوبي ضلعو کې په وزیرستان کې د لارو د بندېدو د کسانو د نیولو راپورونه هم د دې باره کې څه معلومات لري؟
داسې که موږ ذکر وکړو کو وزیرستان داسې بنوي او تاسو به کتلی چې په دا کوارټ ټنل هم ورته بند کړل شوی او ځای په ځای رکاوټونه دي. خو دا پرون لیانن خبره نه ده، دا چې کله نه د تیرو خوښه لسو ورځو نه دلته د جرګې تیاری پیل شوی دی. نو مختلفو ضلعونه دا خبرونه راځي چې ځای په ځای د دغې جرګې پلویانو ته رکاوټونه اچول شوي، مهمې لارې ورته تړل شوي دي. او بیا موږ پرون وکتل په ډېرو ځایونو کې چې کوم دی کومې مرکزی لارې چې خلکو ته تړل شوي وي مختلفو ضلعو کې، نو بیا خلکو خپل ګاډي پرېښودل او سره د خپلو سامانونو دوی پیاده ډېر سفر کړی دی. او دا په تیرو ورځو کې هم خلک دغسې راغلي چې کله ما په خپله باندې په هغې پینډال کې په جرګې په ځای کې ځینې خلکو سره دوه ورځې درې ورځې مخکې خبرې وشوې، نو هغوی ما ته وویل چې مونږ ډېر سفر چې کوم دی پیاده کړی، په غرونو راوړېدلی وو، په غونډیو باندې، او بیا مونږ مطلب دی چې دا غې نه پس دلته په خبرت ځان را رسولای دی.
او فرهاد، کلک مختصر راته وای چې دغه جرګه د خیبر ضلع په جمرود کې په کوم مقام باندې ترسره کیږي؟
دغه جرګه چې کوم دا مخکې هم موږ ذکر وکړ چې د جمرود په ریګیلل مکی دا تر سره کوي چې بالکل د پېښور ته یو جوخته سیمه ده. مختلف لارې ورته راغلي دي، خو چې کوم خلک په کوم لار ور روان دي چې هغې ته جمرود روډي سیده دغه د پېښور چې کوم لار د پېښور ته رارسي، خلک بیا د کارخانو پاټک نه څخوا او شا په 15 منټه فاصله باندې په جمرود تحصیل کې د غزې راځي او دا په خور سره بالکل جوخته سیمه ده.
سمه د ډیره مننه د دغه معلوماتو راکولونه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د خبريال خبري اوریدي چې نن ماسپخین د خیبر زلې د چمروت پر ایګیلل مکی د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا رابلل شوی جرګه پیلیک.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی وریدونکو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ کې پروند اکتوبر په 10مه په خبر کې د پښتون ژغورن غورزنګ لخوا پر رابلل شوی جرګې بحث وشو. په دغه غونډه کې چې پکې د کورنۍ او چارو وفاقي وزیر محسن نقوي، د صوبې گورنر او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. پکې د خیبر جرګې ته د اجازه ورکولو ترڅنګ د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه هم وشوه. په پرونی غونډه کې ځینو سیاسي مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې دوی د کورنۍ او چارو وفاقي وزیر نه د غوښتنه مکړه چې پر پی ټی ایم دی بندیز لری کړی، خو نوموړی ورته په جواب کې ویلی چې دا محال دا ممکن نه ده. په دې اړه نور تفصیل ل پیښورا د غلام غوث په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په سرپرستۍ کې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په شوی جرګه کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په خپل د جمرود په ریګیلنم کې د کېدونکو جرګې په پور امنه توګه د ترسره کولو ذمہواری په غاړه غیستلې ده. دا خبره د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د اکتوبر په 10مه نیټه مسخوتن په یو خبر پاڼه کې لیکل شوې ده. د پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په بلنه ترسره شوی ګرین جرګه کې د وفاقي حکومت په استازیتوب د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي، د پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي، د پښتونخوا د اسمبلی د حکومت او حزب اختلاف د غړو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. په سیاسي مشرانو کې په دغه غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین او د یاد ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان، د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر علی خان، د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم، د ملی جمهوری غورزنګ مشر محسن داور، د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر محمد علی شاه باچا، د مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام او د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپا موجود وو. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس په خبر کې د اعلی وزیر علي امین ګنداپور لخلي لیکل شوې دي چې هغه په دغه محل وویل چې د هیڅ یوې مسلې حل تصادم او تشدد نه، بلکې خبري اترې دي. د وزیر اعلی هاوس په جرګه کې ګډون کوونکې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې سیاسي مشرانو په جمرود کې کېدونکې درې ورځنۍ جرګې ته د اجازت په ورکولو ټینګار وکړو، او اعلی وزیر د دې خبري ذمہواری واغستله چې هغه به په پر امن توګه د دې مسلې او معاملې حل راوباسي.
مونږ هم غواړو چې دا جرګه دې وشي او په فورمن طریقه چې کوم دا جرګه سره تور شي، او دا انده د پاره داسې تکارونه شي چې نور خلک پکې شهیدان یا زخمیان شي. دا د حکومت ذمہواری ده. مونږ دا خبره شو کنو وزیر اعلی چې دا خبره وکړه، بالکل دا خو خبره ده، خو کماله تاسو مال اختیار راکوئ نو دا مسله به زه په خپله طریقه حل کړم. او مونږ ټول ورته وایو چې بس ټیک ده، خو خبره نه مونږ خو د مسلې حل غواړو. دا خو یو مجموعي خبره وه.
د خیبر په جمرود کې د پښتنو د عدالت په نوم کېدونکې درې ورځنۍ لوی جرګې په لړ کې معاملات د هغې وروستو پیچلي شو چې وفاقي حکومت په پی ټی ایم بندیز ولګاوه، او دا یې د ترهګر تنظیمونو په رنګ یو کل ادم تنظیم وګرځولو. د وفاقي حکومت د دغه ګام وروستو د اکتوبر په 9مه نیټه په ریګیلنم کې د پښتون تحفظ موومنټ په ملاتړ کوونکو د ډزو په پیښه کې د دریو کسانو د مړینې او لسو نورو کسانو د جوبل کېدلو د پیښې وروستو دا معامله نور هم پیچلی شوه، او اعلان شوی جرګې ته نور هم زیاتو خلکو راتګ پیل کړو. شینون کې وایي په صوبایي او وفاقي حکومت او ریاستي ادارو چې د تشدد د دغه پیښو وروستو ډېرې سختې نیوکې وشوې، نو د هغې وروستو بیا د صوبې او وفاق چارواکي په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په جرګې رابللو او د سیاسي قیادت په رابللو مجبور شو. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن وایي چې کله په نورو صوبو کې داسې څه مسله وي او خلک د احتجاج په توګه راټولیږي، نو د هغوی مسله د مذاکراتو د لارې حل کیږي. خو د پښتنو په سیمو کې تل د ولس د وینو بهیدلو او په خلکو د زور او د طاقت د کارول وروستو حکمرانان مذاکرات او خبرو اترو ته چمتو شي.
دا خو د هله نه پکارو چې کله دوی د جرګه یا تون عدالت انومس کړو کدانی نو به چې هفته لس ورځې مخکې دوی دلته چې تیاری شروع کړل، انتظامات شروع کړل، نو پکار دا چې د هغه وخت نه دوی سره دوی انګیج شوي وي، دوی سره جرګې مرکې شروع شوي وي. په پنجاب کې په سند کې چې کوم هم ګوند راپاسي، کاغه سیاسي او که غیر سیاسي او که مذهبي، او هغه هر څومره پر زور احتجاج کوي، انتها پسندي کوي، نو تاسو هغه چې دی انګیج کوئ، د هغوی سره مذاکرات کوئ او د خبرو اترو د لارې نه مسلې حل کوئ. ولې په پښتونخوا کې بیا ولې داسې کیږي چې د شروعاتو نه تاسو ټوپک تلاش کوئ او ډزې پکې وشي، مرګونه جوبلې پکې وشي؟ نو بهرحال نن چې کومه جرګه وزیر اعلی صاحب راغوښتې وه، موږ ډېر زیات د هغې تعریف کوو. دا اوس هم قابل تعریف قدم دی، ځکه چې ګورنر صاحب، وزیر داخله او ټول سیاسي قادر چې دی نو په یو پلیټفارم په یو ټیبل باندې کېناستل، او دغه د جرګې د لارې نه دوی اوس هم انګیج کول او هغوی سره مطلب دار چې خبرې اترې کول. که پوره من انداز کې چې دی دلته جرګه کیږي، نو هیڅ سم د جرم خبره نه ده.
په عین حال کې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پېښور پریس کلب کې د اکتوبر په 10 نیټه په خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې په پی ټی ایم د وپاق لخوا بندیز دي لری کړی شي، چې ټولو سیاسي مشرانو ته په دغه جرګه کې د ګډون کولو آئینی او قانوني لاره آزاد شي، ځکه چې پی ټی ایم څه ترهګر تنظیم نه دی، بلکې په سیمه کې د امن، خوشحالۍ او بشري حقوقو لپاره پرامنه مبارزه کوي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي په خبري کانفرنس کې وویل:
مقام له پارټي غوښتنه کوي چې فوراً د پی ټی ایم نه کوم پابندي لګول شي. دا د پاکستان د ټولو آئینی اصولو، د جمهوریت د ټولو اخلاقي اصولو خلاف ده. په دې ملک کې مخکې هم په عوامي نېشنل پارټۍ پابندي لګېدلې وه، پارټیانې او تحریکونه په پابندو رکېږي نه. دا په وختي توګه باندې مسایل پیدا کوي، خو دا مسایل دومره درانه شي چې د دې ډېر غټ قیمت ادا کول غواړي. اوس به زه یو واضح خبر وکړم چې پخوا به وفاقي ادارې راتللې، دلته به یو سوچ وو چې وفاق زموږ سره زیاتی کوي. اوس زموږ د ملک پولیس او عوام یو بل ته مخامخ کړي، دا دواړه زموږ وروڼه دي، موږ په چا باندې ګوته نه نیسو. خو دا عمل انتهایي ډېر خطرناک دی چې زموږ په لاسونو باندې موږ وهل
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په جرګه کې ګډون کوونکو سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه جرګه کې هم دوی د کورنیو چارو د وفاقي وزیر نه دا غوښتنه کړې ده چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دي لری کړي، خو هغه ورته په ځواب کې ویلي دي چې فیلحال وفاقي حکومت د خپل دې ګام نه په سمدستي توګه نشي په شا کېدلی.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند صوبایي اسمبلی کې په پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو عملیات او په دوی تشدد او پکې وجنې غندلي، خو بل خوا ته د صوبایي حکومت بیان بیرسټر محمد علي صاحب په خپل ویډیویي پیغام کې د دغه پولیسو د عملیاتو تایید کړی وو. که څه هم بیرسټر صاحب دغه عملیات تاییدوي، خو زیاتره د پاکستان تحریک انصاف غړي د دغه عملیاتو مخالف دي او پلټنې هم پیل کړې دي چې چا د دې ډزو او عملیاتو اجازت ورکړي. دا چې شنونکي او سیاسي پوهان دی هر څه ته څنګه ګوري، تفصیل یې له پیښورا د شبیر احمدجان په دې رپورت کې.
د اکتوبر په 9 خیبر قبایلی ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پښتون قومي جرګې په تیاریانو کې بوخت د غورځنګ پغړو د خیبر پښتونخوا د پولیسو عملیاتو او ډزو کې د مر جوبلې او بیا په صوبایي سمله کې تود بحثونه وروسته پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت چارواکو لخوا متضاد بیانونه مخه ته راغلي. یو خوا کې د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ پړه وای چې دا یو له قانونه ګرځول شوی ډله ده او د هیز غونډې اجازه دوی نشي ورکولې او دغه عملیاتو دفاع کړې ده. نو بلخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وای چې دا ټول زموږ خپل خلق دي او دا شخړې به د خبرو اترو د لارې هوارو. د صوبې حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف خپل یو ویډیو پیغام کې دا خبره په ډاګه کړې چې یو له قانونه ګرځول شوی تنظیم ته دوی به درغونډېدو او د هلو ځلو اجازه ورنکړي.
متعلقه تنظیم آئین پاکستان او ریاست پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس لیے اس کی کوئی بھی سرگرمی ریاست پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے.
دغه بیان ورستو پر ټولنیز رسانو دا وزیر اعلی هاوس لخوا یو جاری شوی امرنامه خبره شو چې پکې لیکل شوی چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا بیرسټر محمد علي سیف د خپل څوکۍ څخه فارغ کړی دی. ولیکل چې مشال لیډو د وزیر اعلی مرسیال زرولی سره تماسونه ول، نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دا نوټیفیکیشن جعلی دی او د دې ورسته په دی اړه په باقاعده توګه تردیدی بیان هم د وزیر اعلی هاوس لخوا جاری کړو. د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی عبدالغنی په اسمبلی کې خپل خبرو کې د پی ټی ایم غړو پر ضد دغه عملیات وغندل او ویل چې دا جرګه د پی ټی ایم نه د ټولو پښتنو جرګه ده او د اسمبلی غړو په شریکه د پیښه د پلټنو غوښتنه کړې او کمیټي هم په دې اړه جوړه کړې ده. د یاد ګوند د مشرانو لخوا متضاد بیانونه په اړه پیښور کې شنونکي او خبریال شمشاهد وایي پاکستان تحریک انصاف د خپل منځي اختلافاتو او شکونو ښکار ده، ځکه په یو خبره ټول نه صلاح کیږي.
پاکستان تحریک انصاف کے چورتا ہمانگی ہوئی اغنشتا بیگا پہ اسمبلی کی یوشان خبریں کی دی بلسر سیوا بلش پہ بلشان خبریں کری ہوئی اور اندازہ دا کی چی دئی پابند ہے چکم وفاقی حکومت لگو لیا صوبائی حکومت پہ اعتماد کے نہ رہ گستے ظاہر خبر دہ صوبائی حکومت و تحفظات شتے.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصی سلاحکار امجد علی پلسم اکتوبر مشال لیڈو سرا پہ خبر ویلیو چی پولیس دغه عملیات اور ڈزے د مرکزی حکومت پہ امر شوی دی او دی پلټنه کوي چې د چا په امر اول دا ډز شي دی، ځکه دا د ټولو پښتنو جرګه ده نه چې د کمګون یا ډلې د پامل دا چې په دې اړه وزیر اعلی هوس پیښور کې د اکتوبر په لسمه په حکومتي کچ یو جرګه هم وشوه چې په داخله چارو وزیر محسن نقوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر فیصل کریم کندی نه علاوه د عوامي نیشنل ګوند ایمل ولی خان او نور پارلماني پټو مشرانو ګډون وکړ او ژمنه وکړه چې د خبرو اترو د لارې به دا سنځه هوار کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان حکومت د اکتوبر پر شپږمه په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو فرمان کې ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون له مخې غورځنګ ناقانونه ګرځوي. د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ د اکتوبر پر اتمه نیټه خبری کانفرنس کې د بندیز په اړه نور تفصیل ورک او تور یې پور کړ چې پر پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره د اړیکو ساتلو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو د هیواد ضد کمپین چلولو په اساس بندیز لګول شوی، خو نوموړي په دې اړه څه ثبوتونه وړاندې نه کړ. بلخوا غورځنګ د غتورونه بیا اساسه بللی دي. دا چې د پاکستان ځینې غیر پښتانه خبریالان پر پی ټی ایم د لګول شوی بندیز تر شا کوم لاملونه ویني په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ داسې وخت بندیز ولګولی چې د غورځنګ لخوا د اکتوبر پر 11مه نیټه د خیبر په ریګلمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته 15 ورځې پاتې وي. د دې هیواد د کورنۍ چار وزارت د اکتوبر شپږمې په فرمان کې لیکل شوی ول چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. په فرمان کې راغلی ول چې همدا لامل دی چې حکومت د 1990 کال د ترګری مخنیوي قانون د واک په کارولو پر پی ټی ایم بندیز لګوي، خو په فرمان کې پر پی ټی ایم تورونه ډیر په تفصیل نه ورکړل شوی. البته دوه ورځې وروسته د اکتوبر پر 8 نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا تارړ په خبري غونډه کې پر پی ټی ایم لګول شوی تورونو جزئیات ورکړل. هغه تور پر کړ چې پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره اړیکې لري، ناقانونه پیسې ترلاسه کړي او د پاکستان ضد کمپاین چلوي. پی ټی ایم وروسته دا تورونه رد کړل، خو دا تاتارر لخوا لګول شوی دغه تورونه څه نوي نه دي. پی ټی ایم په 2013 کال کې جوړ شوی او له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې ورباندې ورته تورونه پورې کېږي. نو پوښتنه دا ده چې حکومت د دغو تورونو پر اساس ولې پخوا پر غورځنګ بندیز ونه لګولی او اوس دا اقدام وکړی؟ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه زاهد حسین فکر کوي چې وجه شاید دا وي چې د پخوا په مقابله کې اوس د پاکستان په سیاست کې د فوج مداخلت زیات شوی دی.
جو خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ سیکیورټی اسټابلیشمنت د پاکستان په حکومتي چارو کې لاسونه زیات سوي ده. په خو به د نورو نظریات ته ځای ورکول او لزغمه کار خستل زیات وو. خو ماته ښکاري چې اوس د چټک تګلارې جوړه سوي ده، یعنی په هر څه کې چټک یعنی زور استعمالوي، او همدغه پالیسي پر پی ټی ایم د بندیز لګولو په صورت کې کارول سوي ده. د بندیز په اړه د حکومت لخوا لګول سوي ځینې تورونه د خندا وړ دي، چې پکې یو دا هم دی چې د پی ټی ایم له ټی ټی پی سره اړیکې دي، حالانکه د دوی هیڅ اړیکه نشته، بلکې د دواړو ترمنځ ډیر لوی فرق دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جولای پر 12مه د خپل ګوند د وژل سوي مخکښ کلمن وزیر په جنازه کې اعلان کړی وو چې پښتنو ته د ورپیشو مسلو د بحثولو او د راتلونکو په اړه تګلارې جوړولو لپاره به د اکتوبر پر 12مه جرګه کوي. د دې ورسته هغه په کلیو، بانډو او ښارونو وګرځېدی. د سیاسي ګوندونو له مشرانو، مدني فعالانو، قومي مخورو او د ژوند د مختلفو طبقو او شوبو له خلکو سره ولیدل او هغه ته په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. نوموړي ورسته وویل چې په ګیلمه میدان کې کېدونکې جرګه کې به له کوټ وخت ته چتراله پوري تر درس زره زیات پښتانه ګډون کوي. خو چې څومره د جرګې نیټه رانیستې کېدله، حکومت د غورځنګ د فعالانو د نیولو سلسله د منظور پښتین په وینا دا وخت تر 400 زیات غړي نیول سوي دي. پولیسو او ملي شازواک د جرګې میدان قبضه کړ او په ډزو کې د پی ټی ایم په وینا درې غړي وروشل او یو شمېر یې زخمیان کړل. هم دې ته په کتو په اسلام آباد کې خبریال اسد علي تور مشالې ټول چې په دومره لوی شمېر کې د پښتنو راغونډېدل اسټابلیشمنت ته د زغملو نه و، نو ځکه پر پی ټی ایم بندیز ولګولې.
اسٹیبلشمنٹ وہ آپٹکس نہیں افورڈ کر سکتی جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ پی ٹی ایم کے
اسٹیبلشمنٹ ہاں کا منظر نشی برداشت کولے چی زرگونو کسانو بعد پی ٹی ایم پگونڈا کے گڑون کولے چی ورسرا با نڑی تدا پیغام تلو چی پا خیبر پختونخوا کے دا اسٹیبلشمنٹ پا اڑا دا خلقو جذبات دیر منفی دی لکا چی مگ اسمو دولان دی ولی دل چی پا بنو او لکی مروت کے پولیسو او خلقو احتجاج وکر او پاوز یا لسی منا استلو تا مجبور اتا نو اس با دا ٹولنیزو رسنیو للارے دغا احساسا بیا پڑاگا کیدل نو زکا خائی دا اسٹیبلشمنٹ نور نشو برداشت کولے او ہم پدے بنیادی پا پی ٹی ایم بندے سو لگاو
اور اسی بنیاد پر پی ٹی ایم کو بین کیا گیا ہے.
وہ خبریال او شنون کے عمر چیما بیا دا فوج لنظرہ پر پی ٹی ایم لگول سوی بندیست گوری. نموڑی مشال ریڈیو تول چی دا فوج پا فکر پی ٹی ایم تر تحریک طالبان پاکستان زیاد خطرناک دی.
یہ کرنا چاہیے تھا بین یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر ان کی اینگل سے دیکھیں، فوجیوں کی اینگل سے، تو ان کو لگتا ہے جی کہ یہ ٹی ٹی پی سے بھی
پر دوی باید بندیز لگول شوی او کنا. خو که دا فوجیان ول نظر وو قتل شی نو هغوی ته پی ٹی ایم تر ٹی ٹی پی هم زیات خطرناک ښکاری، ځکه ٹی ٹی پی په لاندې کچا په ولس کې ملاتړ نه لري خو پی ٹی ایم یې لري. بلا دوی جرګه په نسلی بنیادونه کوي چې ورسره د افغانستان په شکل کې بل پښتون هیواد هم لګېدلې. یو مثبت کار دا وشو چې پی ٹی ایم پر تشدد نه شو، حالانکه ٹی ٹی پی کوشش وکړو چې دوی هم ټوپک راواخلي خو پی ٹی ایم داسې ونه کړل. زما په فکر مسله د پی ٹی ایم لخوا هم ده او د هغو له طرفه هم ده، خو ښه به دا وي چې پی ٹی ایم په سیاسي مذاکراتو کې ښکیل ساتل شوی وي.
پی ٹی ایم کی طرف بھی اور پرابلم ان کی طرف بھی، لیکن آئیڈیلی یہ تھا کہ ان کو کسی طرح پولیٹیکلی انگیج کیا جاتا.
خود غدرے والا خبرالانو مشال ریڈیو تول چی پر پی ٹی ایم حکومتی بندیز با شای موثر ثابت نسی. دا اسد علی تور پوینا دا غسی یو بندیز گوند یا غرزنگ تا برعکس نوی جوندور کبی.
سندر خو جوند دے او جوند سندر دا
اوس نډولشتا نه اتنشتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په ځحال
خوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
دا د بلوچستان په دوکې سیمه کې تیر شپه نا وخته ناپیژندل شو وسلوالو د کویلی پر یو کان وسلوال برید کړی چې پکې شل مزدوران وژل شوي او اوه نور ژوبل دي. په وژل شوو کې د درو مزدورانو تعلق ته افغانستان سره و چې هلته د کویلی په قانونو کې کار کوو. د نورو زیاترو مزدورانو تعلق د بلوچستان د کلا سیف الله دوکې پشین او د صوبې د ځینو نورو پښتون میشتو سیمو سره دي. اوریدونکو نن د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم لخوا رابلل شوې جرګه کېږي چې ورته پی ټی ایم د پښتنو عدالت هم وایي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د خیبر د جمرود پر ګیلل مکی په دې درې ورځې جرګه کې به لسکونه زره پښتانه په سیمه کې د روانې نامنۍ جبري لادرکۍ او د پښتون میشتو سیمو د طبیعي زیرمو او وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمیر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. تیر شپه نا وخته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د خیبر ضلع په جمرود کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او ځینو نورو حکومتي مشرانو سره لیدلی او د 11 اکتوبر د جرګې په اړه خبرې کړې. د دغه لیدنې وروسته له رسنیو سره د منظور پښتین ویلا و چې دوی به جرګه خامخا کوي او زیات کړه کو حکومت د ده او یا د غورزنګ د پلویانو شناختي کارډونه بلاک کوي او یا پر تنظیم بندیز لګوي خو دوی به بیا هم د پښتنو د حق لپاره خپل غږ پورته کوي. بلخوا د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې تیر ماښام د پښتنو او پنجابي زده کوونکو ترمنځ انخته شوی. د راپورونو له مخې د غنخته هغه مهال پیل شو چې کله د پوهنتون ځینې زده کوونکي په هاسټل کې دننه د پښتنو زده کوونکو کمرو ته ورغلل او د دوی سامانونه یې مات کړل. د قائد اعظم پوهنتون انتظامی د غنخته په اړه معلومات نه دی ورکړي، خو د انخته وروسته په یو نوټیفیکیشن کې سره لننه تر د اکتوبر 6 نیټې پورې د هاسټلو د تړلو اعلان کړی. او اوس هم د مشال ریډیو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال ریډیو مجلې ته ورزو. دا پروګرام ساسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال راډیوی مچلی کرانو اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر ما په یو بل غنا کې تاسو هر کله کوم داونه د لیکوالي شاعري او ژباړنې میرمن کلثوم زیب سره دغه پر ژوند او فن باندې خبرې کوو. دغه تازه تازه د وو کتابونو مخکتنه په پیښور کې وشوه، په دې کتابونو به هم ورسره خبرې کوو، داغي په نورو حلو زلو باندې هم خبرې کوو. نو تاسو را سره اوسئ، ورزو پیښور ته د واتس اپ په لار د میرمن کلثوم زیب سره خبرې کوو. کلثوم زیب بیبی، اول خو ډیره مننه او زموږ لغاړې هم مبارکي قبوله کړي. وو کتاب هم له خیره مخکتنه او تازه چاپ شول، په دې کې دا تازه چې چاپ شوی دا وو کتابونه د کې سسه دي نثر او شعر دواړه دي، کوریدونکو ته لګ معلومات ورکړي.
نه جی، دا اول خو تاسو یو جهان مننه تاسو د دینه مخکیم پروګرام کې مشارکت وو او نن تاسو چې دین په دوباره زمانہ دغه کوي، نو دا یو جهان مننه خوشاله اوسئ.
تاسو نه مننه.
دا سدا چې دغه دا وو کتابونه چې دی دي کې شاعري نشته، زما تحقیق ته او زما ناولونو تخلیق ته ترجمه ده، او دغه دې دا تخلیق ته تحقیق ته ترجمه ده.
صحیح.
او دا بل چې تالیفو، نو سلور ناولونو دوا د تحقیق کتابونو یو تا، او هغه کې دا ټول یو د بل نه کولی دي، مهم دي، او د پښتو ادب د پاره د سیړنې د پاره او ډیر سیزونه دي دي کې. نو یو خو دي کې د پښتني ملګریو چې د هغه د کلاسیک دور د شلمې صدای ټول دور، او بیا دا یوشتمه جدید چې کوم د ټکنالوژي دور دی، دا ټول پاره کې هغه میرمنې شامل دي چې هغه افسانې ناول شاعري مضمونونه او ترجمې کړي دي، هغه سیړنې کړي دي، نو هغه ټول میرمنې په دې کې شامل دي.
صحیح. دا عبارت کې لړن معلومات دي.
او جی، مکمل یو کار دی پښتني ملغلری د دیلون بای برخه هم شوی و، او دای دویمه برخه و. نو دویمه برخه دا و چې یو خدا ترتیب سره ده.
صحیح.
بل دا دا چی اسری لیا سرو لکه دا عمر لیا سر
بله بله
ام دا نو دا دا زرغورنی کاکڑی نو واخلا ترخیری زمان جینای چکم دا نو دا ترخی پوری دی او دی که اس دا سی ایسا کمی نشتے چی او سیڑنکار سیڑن دا پختونخوا پا دی پا دی که دا دا در تاو اما چی زمان گا دا بر پختونخوا میرمنی دی که نشتا او دا غی وجه دا وا چی دا دی زی د پختونخوا ما وی چې دا میرمن یې ول پوره شي نو هغه پختنې بچ دي نو هغه زه په بل یو کتاب کې جدا کوم کخیری نو ما را جمع کړي دي ډېر حد پورې کار پکې شوی دی خو فارغ شوی ورته نیم ما وی چې د دین اول خلاص شم بیا وا
صحیح هغه علامه بریالی لره په خپلو کارونو کې هغه ورځ به مرشي چې د بر افغانستان چې کوم خزینه لیکوال دي دا غوی د کتابونو او هغه معلومات چې دی مرغلره دی دا غوی تاسو وړاندې کوي تاسو په برخه خو کلسم زه به ډیر کارونه دي تاسو د ناول یادونه وکړه په دې کې دا چنګل نومیږي دا ناول چې دی دا په اردو کې د پښتو کې دی
دا زما د پښتو کتابونو او جیټول سلور ناولونه دا وونه چنګل زما د پښتو ناولو کم چې ماړم به لیکل دي
صحیح
انو هغه خو یو نظریاتي او سیاسي ناول دی
صحیح
انو هغه خلکو ډیر خوښ شوی دی او ډیر زیات بیا ما تپه دغه میلاو شو داد میلاو شو د انسان زړه لګلوي شي باغی باندې سریزا سلیم راز صاحب لیکلی و چې اخیری ورځ وی دا بالکل داسې پکې نستو هم نو د ګرځېدو هم نو خو هغه یو لوی دغه کړی و چې ما ته یوې دا ټکې دغه دی حالانکه هغه ته چې ما لیږنو په 18 فونټ کې ما لیږلې و 43 فونټ کې ما چې ډیر غټي چې هغه کې پوهیږي دا هغه باوجود هغه به ما ته نه ښکاریږي کنه داسې دا نو په هغه حالاتو کې هغه سریزه په لیکلې و ډیر د زړه نه په لیکل و دویم بیا ما ناول ترجمه کړو زه سوزم په نوم باندې زمونږ ډاکټر هم میرا اشفاق ملګری مې دا سره یې کی دا هغه په یو پخت یو شاعری باندې تاریخی میرمن دا تیر شوی د افغانستان کی دا غی خبروم دی رابیا بلخی
رابیا بلخی
نو دا غی د او بالکل دا غی په جون باندې چې کوم جدوجہد غی کړه او څنګه و غی تیر کړه نو دا غی په جون باندې غی یو ناول لیکلو نو هغه ما غوښتل چې زی پښتو ته ځکه چې هک زمونږ جوړید چې مونږ دا وکړو و غی ته دا دوم یو قسم لور کو دا غی ستاینه مو شي چغې دو قلم زمونږ په میرمن باندې اوچت نو هغه ما در بیا بلخی هغه سوانی په پښتو کې د زسو زم په نوم باندې ترجمه کړه
صحیح
دویم یو بل ترجمه د ما د دریم ناول وکړه هغه د محمد اسیم بټ ناول وو او هغه 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 هم تاریخي ناول دی د راون او د سیتا کیسه ده او د دې دور راون او سیتا نو دا هغه یو دغه کړی دی چې ګینه هغه دور کې هم د خزی دا حال وو د راوند د لاس د خکې دا ودي دور کې هم بلکې هر دور کې یو راوند پیدا کیږي چې یو سیتا خرابوي نو هغه اومه د ناتمام او ما د نیمګړې په نوم باندې هغه ترجمه کړ دا سلورم ناول چې زما اوس اوس بیخي په دې گزر اصلي رښتې په ډیر وځو کې بس هفته دوه درې مخکې چاپ شو نو دغه تاریخي ناول دی او دا د افغانستان په زمکه زمونږ په دې زمکه هغه پنځه پښتنې چې هغه د ظهیر الدین بابر بچا په دور کې تیرې شوې وې ما بیګم وا ارغونیانو لور وا چې افغانستان کندهار سره تعلق او ما ګول وا چې هغه د هغې سره په هغه تاسو ته به پته لګي چې زمونږ ډېرې میرمنې خرڅې شوې دي د تجارت شوی دی د شوی دی نو هغه دور کې د بابر بچا عمله کیږي ما ګلو مو چتای ما بیګم مو چتای او دغه شانتي دغه کیسه کې یو بل مېرمن د بیبي په نوم باندې مشهور لکه مشره ده او هغه خپل نو سایته د ما بیګل ما بیګم او د ما ګل کیسه کوي نو دا درې دغه دور لکه ډیری د شاهي خاندان سره تعلق لرونکي دي
صحیح
او دوه میرمنې د دغه وخت سماجی کیسې دي چې هغه هم په یو نه یو شکل دغه بچا د بچای سره تعلق لري خو هغه سماجی میرمنې دي نو یو حسین او یو سردارانه نو دا د پینزو مېرمنو کیسه ده او د الله فضل دی چې چا نور لمین یو سبزی سے پاگے دی کھولے لکھ کڑے دے سلمہ شاہین دی دی کڑے دے اسیر منگل سے پڑے دے نو اگے در واڑو دا کسا ڈی رضیا تا
دا ناول سنمے گی کلسم بی بی
پنزا کردار ہونے
پنزا
کردار ہونے جی تاریخی ناول لے او دا ماتا یو اعزاز حاصل شو چی دے پختن پا اڑنبا تاریخی ناول نگارا میرمن نو پدے ہم دا اللہ شکر ادا کو ما چی یو کار زمانہ اخلی نو اگا دا سی اخلی چی خلق استائی بیا دا بل وم کتاب زما چې کوم دې دا مشومان سندری او کیسه
اهو په دې بار کې کراته
مالک لی دی او جی او د دې دغه دی دا د مشومان او اغه لوبي دی چې کتا سو چې ته مشومان مشومال کی کړي چې چک بي چک دم کالي چک لما نا ډو کر کر پا دا ټایپ سندری چې ا مشومان پلارو کی ویلی دی او دا غي شاعر نشته مشومان په خپل
امر ټول کړي لکه
شاعران دي خپل شاعری کړي دا خپل نو اغه مارا ټول کړي دي ځکه چې ما په پرایمری سکول کې استاذي کړي و بیا هېډ هم بیا مختلف سکولونو ته بتلم نو دا ما ډیر زیاتې جمع کړې وې تقریبا صد ډیر شو کالو تحقیق و دا زما
ماشاءالله
چې دا ما چاپ کړه کتاب په دغه دغه نوم باندې
صحیح نو کلسوم بیبی تاسو خو چې کوم کتابونه یاد کړه په دې کې نثر هم راغی تحقیق هم راغی خو دې کې شاعري نشته خو تاسو خو شاعري هم کړې ده دینه مخ کې تاسو د شاعري څومره کتابونه چاپ شوي او څه نومیږي
زما د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي دي یو د لمسې حیات په نوم باندې اردو کې دی او دوه کتابونه چې زما دي نو په پښتو کې دي چې د شاعرۍ راغلي دي نه یو د تګي سترګې په نوم باندې دی ډومبه کتابو او دا دویم کتاب چې دی نو دا د زلند سباون په نوم باندې
صحیح
زما د شاعرۍ دوه کتابونه چې دي نو تیار دي د اردو کسک دی او د پښتو لوی ملانوم نه دی خبي نو دی
صحیح
خو دا پراته دي تیار نو زما کتابونه خو اوس ما سره چې کوم تیار کتابونه پراته دي لس دو لس پاره کې افسانی هم دي پاره کې افسانی د افسانو نه علاوه هغه کې د افسانو ترجمه هم دي پاره کې دغه دي شاعری هم دا پاره ډېر سیزونه دي د تحقیق او مطالف هم دي سفرنامې دي په کې دوه نو دشته را سره دي نو چاپ کوم به خو بسو کوم چاپ هم ګران دی
بالکل او استاد ماشاءالله کار خو تاسو ډېر کړی دی الله دې وکړي داسې ادارې چې د کتابونو چاپ کې ځکه لیکوال یا لیکواله هم دومره تکلیف ورته بس دی چې هغه کتاب لیکي کنه دا خو آسان کار نه دی
چاپ کتابونه مې پنځو شپېتو ته ورسېدل کنه
صحیح دی د کې ادبي څومره دی او د ټیکس بوک او د نور چې دی دغه څومره دی
دا اصل کې دا تاسو چې کوم شپږ سل زه یادوم د ماشومانو د پاره نو دغه دغه تخلیقي ترجمه د پکې څه تخلیق ته نو دغه خو د ټیکس بوک بورډ د طرف نه دي دا اداري وی چې هغه د ماشومانو د پاره او سپیشلی د هغه ټارګټ چې کوم دی نو زمونږ د افغانستان ماشومان دي چې دا کوم بیگ بوکس یا دا سه خاص کتابونه وته غي وی او غي د افغانانو بچو د لپاره مختلف سکولونو ته وړي او غي په غي باندې وی
صحیح
نو زما په خیال باندې په زورګونو کې چاپ شوی دي دغه کتابونه نو دغه د شپږ سلوي کیسه هم دی پکې او باغې کې نظمونه هم دي چې دغه کړه نه کنه خو هغه هغه چاپ کړي دي نو صرف ما ته دا غي یو کاپی ملاو شوی ده مطلب یو سیټ چغې تما کوم سلوي کتابونه ولیکل اغه یو سیټ ملاو شراته ده سلوي تو بیا بل می چې کوم شپګو لیکل نو غیر د شپګ کتابونه نه راکړي نو دا په زما په سی وی کې موجود دی او زه خوشاله یم چې د ما شګمانو په کار راغلی یم او غیر د پاره ما لیک کړی دی
صحیح
دا باقی چې دین او دا باقی ما خپل چاپ کړی
صحیح دا ما شګمانو په کار راغلی
په دې کې د کتابونه چې دین او هغه د کتابونه اکیډمي ادبیات دوی چاپ کړو دریم چاپ کیږي پاره کې یو د سلمہ شاہین فن او شخصیت او د دریم زما د پینزو او یو کالو یو دغه د خويندو چې کومه افسانی لیکلې وي په خوانو نو پاره کې دا سه میرمنې دي چې هغه موږ سره د پښتو پر ریکارډ کې نشته کومه را پیدا کړې دي او هغه چاپ شوی لکه دا هغه وخت دی چې د 1950 نه شروع شوی وی تر 1980 پورې. نو دا هغه دور د پښتنو میرمنو هغه افسانې دي چې ما راجمه کړي دي اردو کې، ما ترجمه کړي نه و، اکیډمي بیا دا چاپ کړي دي 2030 کې. بیا ما هم د هغې دپاره د پښتو یو تاریخ دی، د ناول چې د پښتو ناول تاریخ د 1940 نوالې تر 2040 پورې. نو دغه چې کوم ناولونه چاپ شوي دي، نو د هغې د هر یو ناول نگار د ژوند احاطه هم شوې ده پکې، او بیا د هغې د ناول هر سوره چې ناولونه دي د هغې کیسې دي. نو دا پوره یو تاریخ دی، دا به ان شاء الله دسمبر پورې چاپ شي.
ډیر لوی کار دی، الله پاک دې همداسې بریالی لره. د دې ترڅنګ تاسو خويند و د بی لخر خال هم چلوي، اغه تنظیم چې د غونډې کوي تاسو اوس هم د دې فعالیت په اړه رڼا واچوي؟
بالکل، کو دا غونډه هم دا سوري لاندې و چې زما د خويند د بی لخر خال د سوري لاندې و دا غونډه. بس صرف دور او شو چې دوردانی رساله د زمونږ نو دی کال کې، مونږ خو په کال کې سلور چاپ کولې، خو زه خپل اوسګار نوم ډیر زیاته راګیرم، او ما چړومبای کم ته دی کال ګڼ ورکړی و پبلیشر لا، نو زه په دې ټم اوسی راولی، اوسی چاپ کوي، اوسی چاپ کوي، او په هغه کې زما کتابونه چاپ کېدل اروست شو. نو بس نن ما پبلیشر ته وویل چې د دې کم از کم دی کال کې سلور نه مونږ دوه ګڼې خو خامخا چاپ شي. نو هغه اوس د دوردانی ګڼ به انشاءالله د هفته لس ورځې کې راشي، نو په دغه باندې. نو دا د زمونږ خال چې دی رجسٹر تنظیم دی، د خال پبلیکیشن دی زمونږ رجسٹر. نو دغه یو زړه چاو دی وای را باندې اوس را لمه د تاسو ته ما ویز بهاري ما، نو هغه ما ټیکس داخله او باوجود د دې چې پی سی را سره نشته و ټیکس ورکو کنه، نو زمونږ فنډ کولو والا څوک هم نشته. دا څه خو خلک وایي چې خویندې کار کوي کار کوي کار، خو یو ازیم او را سره سلور کسانې نورې دي په بنیاد کې چې دا مونږ کوو. باقي مېرمنې چې دي نو دا غي دام لویه خبره ده چې راځي پروګرام لره راځي، ځان ستړي کوي، زمونږ دوردانی للیک کوي، مونږ سره مرسته کوي، مونږ سره ناسته پاسته کوي، نو دا هم دا غي یو ډیره لویه خبره ده.
څومره تعداد جوړیږي د خاله د بی خويند د بی لخر د غړو؟
دا عثمانن بل چاته موي، نو غي ته ما دا وی چې زمون ممبرشپ د 300 کسانو دی دلته، او مسله دلته دا چې کله پروګرام کیږي نو په مشکل سره 50 سلوي مېرمنې راوزی راشي. اوس مونږ اکثر پروګرامونه په پیښور کې کوو، نو بیا زنو ته راتګ ګران شي، زنو ته اجازت نه ملاویږي، بهر بالکل نه ملاویږي. دا اوس ابل رحمت ته چاوي چې داسې څو کسانې نشته چې دا غي مخ کولاوي، او مونږ په ټي وی راولو مې شکر وباسي چې دې ماسک کې در سر کینی او غي دوه خبرې وکي. زمونږ خو مېرمنې دلته داسې ټیلنټ دی پښتنو مېرمنو کې چې بعضې وخت زه حیرانه شم، لکه زمونږ اوس دې تیرو دې پښتنې ملغلرې کې یو درې کسانې دي، افسون یوسف زی چې دا غي شاعري زه وګورم، ما دا غي خبرې زه واورم، دا غي ترنم واورم، نو زه حیرانه شم او ما له جړا هم راشي یقینو کوي چې افسون یوسف زی دا نو هغه کلثوم زیب نه ده چې هغه په میډیا راشي خبرې وکړي، دا د هغې اواز زه صرف اورم. زمونږ یو بل دا هغه ماشومه ده ایمان حسین کائنات، هغې نوم بدل دی، خو هغه چې کوم لیک کوي، هغه چې کوم مضمون کوي، هغه چې کومې څېړنې کوي، یقین وکړي نجیب زه حیران هم شم او خفه هم یم. آخر زمونږ دا پښتانه کله داسې چې دا خپله بچی را پرېږدي، خیر دی څه دي تاسو ورسره یې خاون ورسره. زما زه پرون لکه دغه هم شوم، ما یې چې شکر الحمدلله هی دا سړی خو مې داسې دی چې ما سره په سټیج دا دی راغې ودري د زما کله خبرې وکړي، او نو د پکار دی خپل لور خپل مور خپل روندار خپل نګور خپل وسای دا سپورټ کول پکار دی، خپل خزه سپورټ کول پکار دی، سبو شي هغه تاریخ کې خپل لیک پری دی، خپل یاد پری دی.
کومونګه د خپل مېرمنو تر شا نو درېګو، خاص کر هغه مېرمنې چې هغه صلاحیت لري، خدای پاک پیدا غر سره ورولې دي، نو ډیر غمی به بایلو حتمن، ځکه کومونګه ملاتړ نه کوو، هغه خو مخې ته نشي راتله.
ما ما ته په یو سیس غو سره زی او هغه دا چې دای دا وای چې زما ډی لو یا ګنا دا چې پښتون یم نو خدای ما شعور پیدا کا خدای دې کې عقل پیدا کا چې تاسو ګناګاری د هر یوې پښتنې دا نن چې پرون ما کم دغه کړو نو ما په سټیج باندې دا وای چې زما دا نن کم پروګرام دی دا زه د افغانستان هغه بندو پښتنو مېرمنو ته ورکوم چې په هغه لیک لوست بند شو په هغه باندې رڼا بند شو هغه په کور کې بند شوې هغه زه نه پوهېږم چې دی د ښځې ته په کم نظر ګوري صرف دا چې دا د کور کې ناست دی ما دې خوشحاله ما له دې بچی پیدا کوي زما د کور کار دی کوي نو دا ښځه د دې دپاره نه ده پیدا هغه به تاله بچی هم پیدا کوي یا به تا هم خوشحاله تاله به خدمت هم کوي خو د هغې د خپل وجود اومشته هغې خپل وجود دی د هغې د خپل وجود هم څه خوشحالیانې دي څه خفګانونه دي څه سوچ به کوي څه احساس به لري هغه بوت نه دی هغه ژوندی وجود دی نو د ژوندي وجود احساس هم وي د هغه خواهشات هم وي او د هغه ډیر څه په ژوند کې نو ولې تاسو داسې ظلم کوئ مه کوئ دا ظلم دا په زنانه مه کوئ خیری به درته وکړي او پښتونه ورک به شي نوغې پته به دې ونه لګي که نه ولې داسې کوئ تاسو زه وایم د ښځو نه یاره پکار ده د هغې دا سویلي نه یاره پکار ده د هغې د اوښکې نه یاره پکار ده که نه څه به وشي داسې کم کم دنیا کې تاسو اوسئ دا خو دا کم دي خلک دی وایي زه وایم آسمان ته وختله فضا یې مسخر کړه سپمای ته وختل دنور رڼاګانو نه رڼاګانې راوړي او خپل ملکونه پرې روښانه کوي تاسو د کومې دنیا پیدا یې تاسو څه وایي چې څه به کوو مونږه مونږه که په خپل ځان لا روښانه مستقبل نه غواړو نو څوک پردي لیونی نه دي چې راځي او مونږه له مستقبل روښانه کوي تاسو به د خپل راتلونکي نسل ته څه وایي
بالکل
چې مونږ در سره څه وکړو مونږه تاسو کومو تیارو کې وګرځولو
صحیح خدای چې په دې تیارو کې یو سو شمې خوشته چې رڼاګانې ورکي الله دې دا شمې ډېری کې د رڼاګانې دې خدای ډېری کې کلسم زی
ډېری لګي الله دې ډېری الله دې
کلسم زی بیبي مستړی مکړې تاسو مخ کې نه ډېر ستړی وای خو ما تک خپل شاعري وانه ورو دا مرکب نیمګړې پاتې کی
دا څه د تاسو ما بس چې څنګه مې دغه کولاو کړه ډایری
صحیح
نو زه بس چې سره لنو
توکل او رويجي او
زما به دغه کې زه سم کې زهني تور دي ته تیار نه ما
بالکل ما یو نه سپګا کو
زه دې ته تیار نه ما چې تاسو به زمانه شاعري اوري کنه
صحیح نو بس درنو وریدونکو کلسم زی بی بی خو مهربانه ده او په برخه ډیر کارونه دی الله دې ژوندې لري نو شاعری به
بس تاسو ګوري دا تاسو مې عمره چې زما واس تاسو کوروي کنه نو دا به ډیر خلکو اوریدلی کې دې شي په شلو کې په زرو کې درې کسانو راویښ شي او په چا باندې اثر وکړي نو دغه زما ګټه ده او نور واخ ماخله معنا تاسو ته یو څو شعرونه خپل او روما چې د لوغړونو سولازو په انتساب پره ده د لوغړونو سولازو په انتساب پره ده د شپې په شونډو بیا نغمه د استراحت پره ده او ماحول جمود کې د سو کالو نه غون شوی غون دی ماحول جمود کې د سو کالو نه غون شوی غون دی د مفلسای کیسه ظاهره په کتاب پره ده او ازغی خواره دی تندغړی جل وهلی پراته ازغی خواره دی تندغړی جل وهلی پراته ته امیدونو پر خچرتا په هوا پره ده او شعر دی چې زما د ذهن په پردو کې لوغړن یادونه زما د ذهن په پردو کې لوغړن یادونه زما په شونډو ستانامه ګلاب ګلاب پره ده او شعر دی چې یو غمگین ساز دی چې غړیږي د ماښام خړه کې یو غمگین ساز دی چې غړیږي د ماښام خړه کې کنا ستا کلی کې سندره د رباب پره ده مننه مننه یو غمگین ساز دی چې غړیږي د ماښام خړه کې کنا ستا کلی کې سندره د رباب پره ده او مته دی چې ستا چې کل د خولې او زړه تر مینځه فاصلې دي ګرانه ستا چې د خولې او زړه تر مینځه فاصلې دي ګرانه ځکه خو مینه د کلسوم لکه سره پره ده او د لوغړنو سو لازو په انتصاب پره ده او د شپې په شونډو بیا نغمه د استراب پره ده.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. دا و د مینې انځورګر، شاعره، لیکواله او د خویندو ادبي لخکر مشره کلسوم زی بیبی چې خیسته شاعری دروور ول. کلسوم زی بیبی یو جهان مننه. خا دا وباد اوس
استاسو مننه او زما د طرف نه دا زما څه خبرې ټولې چې دا د زمونږ د بری پښتونخوا د ټولو میرمنو په نوم دی او د زړه دردونه مې غي سره دي، سوچونه مې غي سره دي، فکرونه مې دي او د خو سباون زیری په تمه ما چې کله به غوراز راشي او مونږ به دا ټول خويندې یو ځای چرته کینو او خپل سویلی خپل اوخ کې به په خندا کې بدلی کو.
ډیر مننه. بیل دی وی خیر چې دی ولاس ګوتی وی دا پنړې کې او پنځه پښتانه. نو ډیر مننه درنو اوریدونکو. تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته غوږ وې. تر بلې ونې پورې خپل قربان جی پامیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامن.
غپانی سره سانی پا غپانی پا غپا غره ری ما غره نی سا د شیرونو سوداګر شرابی غزل پسوده د شیرونو سوداګر شرابی غزل پسوده د الهام پر فیکریولی ګلابی غزل پسوده د شیرونو سوداګر شرابی غزل پسوده ډیر نه ګمتا ندی دیر نا دیر نار دیر نا دین کانو دین دیر نا دیر نار زڑم پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی سمی پیاد تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل فسو دے ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل فسوده شیرونو سوداگر شرابی غزل فسوده دیر نا دیم کانو جی دیر نا دیر نا رے دیر نا دیم کانو دی دیر نا دیر نا رے ما دینم پس بین وختو پس یڑی نر کس لکالے ما دینم پس بین وختو پس یڑی نر کس لکالے نرگسی غزل پسوڑے شنابی غزل پسوڑے نرگسی غزل پسوڑے شنابی غزل فسوده شیرونو سوداگر شرابی غزل فسوده شرابی غزل فسوده
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی. او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.